د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د ریسات د خپرونې لویه برخه مو ازادي ادبي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده. البته په خبري برخه کې مو کندوز ته ورولو، هلته د جګړو حال درکوو او دا به هم له چارواکو واورئ چې یو شمېر وسلوال په کندوز کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جان آقا علي کوزي څخه اورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش دولس تنه وژل شوي. په کونړ ولایت کې د جنودي خراسان د ډلې د یو قمندان په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي. او د برېتانیا له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې محافظه کار ګوند د بری پر لور روان دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي تېره شپه د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنګرونو هوایي برید شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه پرې زړول شوي وو له منځه وړل شوي. د سمدیار په وینا په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې دولس تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هغوی ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې دوی اویا تنه وسلوال ځای په ځای کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په یوې غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنوبي خراسان ډلې اووه تنه وژل شوي دي. سید خیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنوبي خراسان قمندان حقیار هم شامل دی. د زیاته کړه چې په برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. راپورونه وایي پرون مازدیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په لوبغالي برید وکړ چې دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي دي. ځینې عیني شاهدان وایي په ډزو کې درې مېرمنې هم ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پېښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان نه وسلوالو له ځانه سره بیولي او د راخوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پېښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران موجود نه ول او له امله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند سره له دې چې ممکن څرګند اکثریت ترلاسه نه کړی شي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی. راپورونه وایي د پرون ورځې انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې په خلاف قوت وښود. د بی بی سی لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کارانو د بریتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ خپلې کړې دي. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت د جوړولو لپاره څو انتخابونه لري. د لومړنیو ارزونو پر بنسټ محافظه کاره ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له خواشینونکې نتیجې سره مخ شوی. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملتپالو د غورځنګ د کاندیدانو پر وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ګڼل کېږي. د سکاټلند ملتپالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 ګټلې دي. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکازیان د امریکا مرستیال جمهور جو بایدن او نورو جګپوړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگټن ملي کلیسا کې 100 کال وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ. د ارمنستان جمهور رئیس د سترې نړیوالې بشردوستۍ، سولې او عدالت غږ وکړ او زیاته کړه چې د دې ارزښتونو د نشتون له امله نن نه 100 کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د عامه وژنې او 1.5 میلیون ارمنیانو د ایستلو او د غرض په دوهم نړیوال جنگ کې د 6 میلیونو یهودانو د وژلو او په دې وروستیو کې په دارفور، رواندا او کمبوډیا کې د نورو ډله ییزو نسل وژنو چاپیریال برابر شوی و. د ارمنستان جمهور رئیس وویل د ټولو عادیانو د ارشاداتو پر اساس عدالت د خدای تعالی تحفه ده او د دې تحفې ردول ګناه ده. عدالت دغه راز د بشري حقونو اساس دی. د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون د سره غور وکړي او یا یې رد کړي. دا لایحه په سنا کې په نه اتیا موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب شو او د استازو مجلس ته واستول شو. تمه ده چې د یوې اونۍ موده کې به ورباندې وکیلان بحث وکړي. سپینې ماڼۍ وویل که چیرې د استازو مجلس دا لایحه تصویب کړي چې تمه هم کیږي جمهور رئیس باراک اوباما توشیح کړي. که چیرې له ایران سره معامله وشي د دې لایحې له مخې به د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه تر دیرشو ورځو پورې جاري وساتي او په دې موده کې به کانګرس د معاملې د تایید یا رد په اړه پرېکړه وکړي. تهران په اصطلاح د ایران د اټومي معاملې د بیا کتنې دا لایحه غندلې او وایي ایرانی مرکچیان د یو دایمي تړون لپاره د نړۍ له شپږو طاقتونو سره کار کوي نه د کوم ځانګړي هیواد له کانګرس سره. او د روسی فضایی ادارې روز کوموس ویل یوه بارونکې هوایی بیړۍ چې انسانان پکې نه وو او وی نشو کړی چې نړیوال فضایی تمځای ته ځان ورسوي د ځمکې مدار ته راستنه شوه او نن سهار د آرام سمندر له پاسه وسوځول شوه. د روسی فضایی ادارې له دې مخکې ویلي وو چې د دې بیړۍ ځینې وړې برخې ممکن ځمکې ته ورسیږي او ټوټې به په عادي ډول ځمکې ته د فضایی بیړیو د ټوټو د ستنولو له اندازې سره پلان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کندز ته الوتنې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوي دي خو امنیتي چارواکي د جګړو پر مهال د لسګونو مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او ډاډه دي چې دولت مخالفه وسلوال به پسې وڅپي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندز ښار اړوند د اوتمنځیو، تلوکه، دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو ده زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي. خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید صحیح ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسینی زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسینی په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندز امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو 3 ورځو کې په جګړو کې لږ تر لږه 35 دولت مخالفه وسلوال په کندز کې وژل شوي دي. بل لور ته د کندز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو یوه 30 کسیزه ډله په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندز راپور لري.
د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر صافي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډلې له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوه چې له ډېرو هڅو سره وتوانېدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
شخص چې شیخ ظاهر نومیږي د زرخرید د کلی د ښار لپاره ډیر نږدې وو او همیشه یې کولی شو چې ښار یې ګواښولی وی او ستونزو سره یې مخامخ کړی وی، خو دې الحمدلله د حقیقت په درک کولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته د پای ټکی کیږي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې د دغې درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی و.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼایي ماته وشول او ما دغه وغوښتل چې نور باید جنګ ونه کړم. ما نه ځم، هو زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی یم. دوه دوه لکه کلدارې مې ترې اخیستې دي چې کله وتلی یم سیمه او سیمکار ته اوسېد مې مات کړی دی او تللی یم ماتې په خپله لاره. هغه وویل چې تورخم ناپل چې څومره قد و قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې د خیر خیرت یم. افغانستان کې جهاز شته او په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره چې زه علم نه لرم، سواد نه لرم، زه دا درکوم هغې نه درکي.
خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي. په دې ادبي پروګرام کې هم تاسو ته فرهنګي خبرونه لرو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپلو شعرونو په باره کې خبرې کوي او خپل شعر راوروي.
په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره یې لرلی شي او نه داسې تجربه سره یې لرلی شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال عصمت الله ظهیر د خپلو ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکي، فکری بدلونه مرکي او زما خلکو ته فکری خوراک مرکي، نو هڅه کوم چې هغه شی دغه کوم راوژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه سوې د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارلې. د کوشنی دورې دغه اثر په 14مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه جوړه سوې او تر ډېره موخه د شاعرانو فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکرو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نورو یې ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه به راټول او د یوه کتاب په ډول به یې ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرهنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرهنګي هڅې منسجمې شوې دي او دوی اوس ډېر په فرهنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې یوه ګیله وه چې خوست چې ده یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخي حل شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه و. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سمینار دایر کړی و. په هغې کې خوستیانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نه وړي. خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروخته یې نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او د دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتونکي په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډېر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډېرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکنیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډېر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو، مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایی خو اوس پوښنده کړې خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایی ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شیر خپل ټاټوبي نه پوره ډول نه دی راشکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د ډنمارک تاثیر پېښ شته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېښ شته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شیر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم دی. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم، نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شیر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکه سر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده او همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه دې ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفه وي او لیکلی وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلوک ده موافق یم. زه دغه نفیلم افغانستان ته له کوم ځای راغلي و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه، کېدای شي ډېر دوستان ته ولري یا ولنه لري که نه. زه یم شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډېږي هغه د دام غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورم نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم، داسې یو احساس راته پیدا شي چې زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګورې که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلاني په اساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری وي همېشه، د سره یې په ویښه د سره یې، په بیده د سره یې، په کار کې د سره یې، په بس کې د سره یې، په هر چېرته د سره یې.
بېکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند هغه دی دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وه او هغه د ترجمانګانو دا کیسې مې کولې. د ډنمارک میشتي وایي چې اوس پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوس پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوس پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، څه رقم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوس پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاص محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم، بېخي کم.
کراشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی، اعلان. زه د چایم لیک لاندی بی انزور دی ویژیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا تریلاندی پتا او تریلاندی لاندی دی تلیفون یوشمیره لیکلی دی زده ونی پا در تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون نه لاحبل پرون کی سمی وکڑا نن هم آغا اعلان تا یو پا منگ شپگ وکالن انجلی دپتا لنگیو پور سریف ترپی او چه وحی دار جانا جر جر کوا زمی کمیل پیشو هم دا شیبا غوارما نخوشحالی دی جلاغ ریوی پا کرا بانده خور نیکمرگی مای پا هسته بانده چشک درلوده نن دنجلی سرا و غاڑا غڑای لار تلیفون پا وگ ولار پا بلوری تا مان کم تلیفون ناخلی
ډیر شپه کې سیار صاحب ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا دغه ټول ته وغه سر تر پای توپیر دی. هغه دا په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره یې لرلی شي او نه داسې تجربه سره یې لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور دا ټول شای نوي وي په افغان شعر کې، لیکن ستاسو له شعر سره ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو هدف په دې کې چې تغیر لري،
یعنی تاسو که فرزن د دوه کاله پخوانی یو شعر خپل راواخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدئ، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته او که نه همغه پخوانی شعر دی پوخ شوی او یا هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونشم ورکولی، ځکه چې دا زه خو لیکم، یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې محاسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نشم کولی، هغه دې دغه نه پوهېږم چې ستا تجربه څه رقم ده. نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازینی شی چې هغه زما په شعر کې زما نظره محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم، اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم او څو څو ځله یې له نظره تېروم، اضافي کلمې او اضافي قصې او د هغه دا شانتی الکومه خو هم شیر ولي کولو بس چې یاد کتاب شي تبر استل له کمپیوټر تبر استل له کله کله ولا مجبور تم دا سره استل له اوس هغه څو څو ځله شیر ګورم بیا بیا ګورم او بیا بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبره خو باید لستونکي په یاد کې پیدا کی.
همدغه تغییر دی چې اوس شیر بیا بیا ګوري، پخوا مو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زمایر شو، هغه وایي سي تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځونکی دی او هغه سم نقد پی کولی شي. حتی اوس په ځینو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم، دا خو هغه د تاسې له معلوماتو نه ډېر زیاته مننه، خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی. دا شی هغه دی دا کار سره وکړي شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي او دستي بیا چجب پراتې دي که نه. هغه یعنې زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړۍ مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار بیخي ډېر ښه کولی شم، کېدی شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوئ چې دا ګټور کار دی؟
فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاه مده ګټور
دی،
چې هغه دې خپله چې ناست دی او دغه شعر چې دا شعر نقد دی، مثلا خپل خاغه غلطیګان څه خلک تشریف کوي چې ورور دغه شعر کې په دغه ځای باندې زه انتقاد لرم، ولې لرم، سره خمې لرم او اصلاح چیه دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایی چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅکله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده سی باید څوک دواړه اړخونه را برسیره کی دواړه اړخونه د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوعیمه ده هغه وایي سی نقد لکه غلبیل داسې دی غلبیل د په لاس کې دی په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرات وکړي چې پښه کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي
نو خو دومره به هغه دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بدګڼه مثلا که صرف سره بیانوم شاید ښېګڼه هغه د دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه یا هغه د دغه همدغه کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسېږي کلتوري مسایل اړخ ته کړو او پښه پرې کېږدو
نو دا خو ښه کار دی خو کاشکې چې داسې وشي
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل ونه یو وخت یوه نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې د دوی ژوند ښه خوشحاله و خو یو مشکل پکې و له زلمي سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي ده به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي ښځه ارزومنه وه چې میړه یو کاروبار لرلی یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو ځکه خو ډېر زحمت باسم ښځې رښتیا ویل دې هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دې ورکول چې ورته وی پلوري بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله ښځې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو خو میړه یې سر وخوځوه معنا دا چې نه کار نه کوم د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم بس یو څه نور وخت هم راکړه که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو زه به له ده سره خبرې وکړم ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي ډېر ناکراره شو ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډېر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډېر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی خسر یې د ده د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده زه هم یو کیمیاګر وم او ډېر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم مقصد ته بیخي ډېر نږدې و زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څېر لیونۍ تنده لرلې ده ورته ویې ویل عجبه ده ته هم کیمیاګر وې زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې وروسته یې وویل ته هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی یې خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي ما ته د وخت په تېرېدو سره هر څه معلوم شول خو ارمان چې اوس ډېر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم بودا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړې چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم بودا سره سا ویسته ویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده، ویې ویل، ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دونه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بوډا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه، او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل، او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله، ځمکې یې ښه خاوره لرله، مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکه یې کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اړولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې یې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې یې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله، او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه، او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ، او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړېد، ویې ویل، فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه راوی بوله، او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل، زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه و، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر یې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، تا اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې و منصب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدو.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی و، او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالقدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالمه د غزنی کلیوال ادبي ملګرو چون چې زه خو د دې دغه نه وم خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم یو غونډه ن راته نیولې وه نو رښتیا هم غزنی زما ارمان هم لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې او غزنی چې چون د افغانانو یو ډېر محبوب ښار دی یو ډېر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی هغه مې په ډېر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو
زهیر صاحب له څو اثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې
مننه استاد د شاعري یو ټولګه مې چاپ ده په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکې او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی د هغه سپسره په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنګر ولو د انګریز په خلاف جنګېدی چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره همیش میرنۍ سلوک سوی دی چا یاد کړی نه دی نه دلته په لوی وطن کې نه هلته د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هېڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي د وایس اپ د ماسټر په نوم و هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي هغه مې ژباړلی دي د ساده تاسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده هغه مې ردخ کړې ده خو ځینې شیانو ته مې نور هم پام دی لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی تقریبا 200 مخه لري د عبدالله ملک کتاب دی افغانستان جدید او قدیم هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی خو ور باندې لګیم او دغه سینې هم ناس کار ور باندې کوم
کور ودان زهیر صاحب زه نه پیږم چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او که به ژباړې ډیرې کیږي تاسو چې کتابونه انتخابوئ معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ
استاد یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله پلوشه چې پاکې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي هلته ما ژباړې ته فکر کوي بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه نو چې زندانه را ووتم بیا رالم افغانستان ته نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکری بدلون ورکي هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري او دویم دای چې مشته په ټولنیزه او فکری توګه باندې مشته ګټه ورسي مثال داسې کوم
د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافته هم سو نړۍ یې ټوله په مخه واخیسته هرې ژبې ته ولاړې. نو ما هم پروفیسر نسیم اڅکزي ته دا خواست وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کړو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی وو خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغې کې د ټرایل په کوم محکمه ناول چې ولو هغې مې دغه نسیم اڅکزي ته وویل دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت هم ورکوي فکري بدلون هم ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک هم ورکوي. نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم راوژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته یې ډېر بد ویلي دي، کله بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چیش سره جوړ کې. نو هڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هیواد کې، ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ راوژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو، دغه شیان م کله کله زما اردو دی څه زده ده، نو دغه شیان م زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک، مینهناک خلک.
اوس مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلی
استاد؟ په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه څه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغا، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره کړم.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوئ، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوئ، شاعري هم کوئ، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه تراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څیرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلعه را په یادېږي: اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکړي د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلکو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلکو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلکو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخښي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستیو کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیا یمه کرار کرار، خو موږ خوم دا اقتصاد عجبه غوندې ګډوډې، کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان یې راپاتې دي، د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
او ډېره مننه،
قربان دې سم، ډېر خوشاله سم.
خوشاله،
ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوژي کلیوالی دی. لاغره وروسته ښاغلي هاشمي شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو لاړخه له مخکنیو تنظونو سره فرق لري. ښاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سر لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دېخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی مو تر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برین بیادره، وقفه یې نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. د نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤل کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدو خلکو ته یو فکر ورکو سی وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانی لري او تاسو چې دلته ناست یاست ما شخلی د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا هاخوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
پستر زخیم خوب شاید مست جتا دفعه غلطوب شاید رنگ و رنا دزل مکتوب شاید زمان تک مل دلے ونطوب شاید جن میں ننا جگہ دخون کبنا راشلک پستر زخیم خوب شاید شلک پستر گکی میں خوش آیا چھتا بلتن شو گری تڑے بڑی شنا را شلک پستر گکی میں خوش آیا را شلک پستر گکی میں خوش آیا
شیبا پا شیبا دورزی تازہ خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جدائی دا جدائی
قفس کې دیم سترگو لا دے اوس م گوگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل کے